په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. او رئیس د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي پر وسله والو طالبانو غږ کوي چې د افغان ولسمشر له غوښتنې سره سم د سولې خبرو ته کښېني، ځکه دا د ملت غوښتنه ده. د ایران په پارلمان او د امام خمیني پر مقبرې د نننیو وسله والو بریدونو مسؤول د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطلب لرو، خو لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه به له صفي الله ستانکزي څخه واورو.
سلامونه کې هلې د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن امنیتي ارګانونو ته وظیفه ورکړه چې لغیر مسؤول وسلوالو کسانو د وسلو دراټولولو لپاره پلان جوړ او عملی کړي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي د بلخ د والی ورستې سرګندونې د حکومت په تصامیمو تاثیر نه لري. او په ایران کې نن په دوو بیلابیلو انتحاري حملو او ډزو کې اته ایرانیان او څلور حمله کوونکي وژل شوي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانونه موظف کړي چې لغیر مسؤول وسلوالو کسانو د وسلو دراټولولو لپاره پلان جوړ او عملی کړي. دا خبره ارګ مانی نن په یو اعلامیه کې وکړه. د اعلامیې لمخې ولسمشر غنی نن ورځ د لوړپوړو امنیتی مقاماتو په غونډه کې د پلازمینې کابل، ډیپلوماتیکو سیمو او نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. افغان ولسمشر په داسې حال کې لغیر مسؤول وسلوالو د وسلو پر راټولولو ټینګار کړی دی چې د چارواکو په خبره په کابل بلکه په ورستۍ مظاهره کې لیو شمیر غیر مسؤوله کسانو سره وسلې لیدل شوې دي. په دې مظاهره کې چې د جمعې په ورځ وشوه، مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل او د لانجو په نتیجه کې څلور تنه ووژل شول او د پولیسو په شمول درویش نور ټپیان شول. د مظاهرچیانو مرګ ژوبلې د خلکو توند غبرګونونه پارولي، خو حکومت ویلي په دې اړه به د څېړنو پایلې ژر له خلکو سره شریکې شي. د افغانستان جمهوری ریاست وی د بلخ د والی ورستۍ سرګندونې د حکومت په تصامیمو تاثیر نه لري. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد ورسته له هغه د خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د بلخ والی عطا محمد نور د بهرنی چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی هغه غوښتنې تصدیق کړي چې د ملي امنیت د سلاکار په شمول امنیتي چارواکي له دندو لیرې شي.
سرپرست وزارت خارجه جناب ربانی اونا از آدرس حزب خود چیزایی که گفتن از آدرس
خغلی آزاد وی ده بهرنی چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی په غونډه کې چې کوم خبري کړي د خپل ګوند په استازیتوب کړي دي. د بلخ د سرپرست والی د خبرو پاره چې د حکومت خبري رد کړي، باید ویم چې تصامیم په ار کې نیول کیږي. صلاح الدین ربانی د جمعیت اسلامي ګوند په یو غونډه کې د حکومت امنیتی مقامات په چارو کې کمزوري یاد کړل او تورې پورې کړ چې د خبره د زینو امنیتی مقاماتو له همکارۍ پرته په کابل کې ورستۍ پیښې ممکن نه وي. د صلاح الدین ربانی غوښتنه چې د ملي امنیت د سلاکار په شمول د امنیتی مقاماتو ګوښه کول غوښتي وو، په خوا د ارګ لخوا رد شوی وه. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي تیر ورځ د افغان ګډو او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. په دغو عملیاتو کې د لومړي کنډک په دغه ولایت کې د لومړي کنډک قومندان ملک زین الله ازادي راډیو ته وویل په عملیاتو کې د یو شمېر سیمو د نیولو ترڅنګ له وسلوالو طالبانو وسلې او مهمات هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د خالد عملیات پیل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په اورزګان کې د خاص اورزګان امنیه قومندان عبدالسلام د ملي اردو سرتیری تورن کړل چې خپل څلور پوستې طالبانو ته پریهی دي. هغه ادعا چې د ملي اردو چارواکو رد کړی ده. اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. په ایران کې نن په دوو بیلابیلو انتحاري حملو او ډزو کې اته تنه ایرانیان وژل شوي دي. دغه حمله د څلورو حمله کوونکو لخوا شوې ده چې په خپله هم د انتحاري حمله او په نتیجه کې وژل شوی او یا د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شوی دی. لومړی انتحاري حمله د روح الله خمیني په مقبره کې وشوه او وروسته حمله کوونکو په خلکو ډزې وکړې. په دویمه حمله کې چې د پارلمان په ودانۍ کې وشو په څلورم پوړ کې، تر انتحاري حمله وروسته حمله کوونکو یو شمېر خلک په ډزو وشتل. ایرانی چارواکو ویلي حمله کوونکو په پارلمان کې په څلورم پوړ کې یو شمېر کسان برمته نیولي وو چې اوس دا برمته نیونه پای ته رسېدلې ده. د پیښې د یوه عیني شاهد خبرو ته غوږ دو.
رفتم تو بیمارستان بعد 5 دقیقه 2-3 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم.
روختون تلاړم ل څو د کورستمې د ډازو غوګونه واوریدل.
تا حالا همینطور هستی؟
تر اوسه پورې وضعیت دوام ده. نه پوهیږو چې څوک دا کار کوي، خو دښمنان شته. اخوا تسنیم خبری آژانس په تهران کې د نن ورځې د دواړو حملو په نتیجه کې د شاوخوا 500 وژل شویو او د ټپیانو لست خپور کړی دی. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. او د قزاقستان په الماتا ښار کې یوې محکمې یو بهر میشته قزاق پانګوال مختار ابلیزیایوف چې له رژیم سره سیاسي مخالفت هم لري د هغه په غیاب کې په شل کاله بند محکوم کړ. ابلیزیایوف نن د یوې جنایتکارې ډلې د رهبرۍ لواک په ناوړه استفادې، اختلاس او خراب مالی مدیریت د تورونو په خاطر مجرم وپیژندل شو. ابلیزیایوف له 2009 کال راهیسې په اروپا کې اوسیږي. څېړونکو ویلي پانګوال مختار ابلیزیایوف او همکارانو یې کله چې په بی ټي ای بانک کې رئیس و 15 میلیارد لار اختلاس کړی دی. ابلیزیایوف دا تورونه رد کړی او ویلی دی د پر ضد دوسیه سیاسي علت لري.
لسفی ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړېده. خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا یو شمیر غړي په وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغان ولسمشر له غوښتنې سره سم د سولې خبرو ته کینی، ځکه دا د ملت غوښتنه ده.
طالبان باید دغه فرصت نه استفاده وکړي. دا د ملت پیشنهاد دی، دا د ملکت پیشنهاد دی.
د پاکستان د پوځ مشرانو د کابل تیرې اونۍ له حملې وروسته پرون پر راولپنډۍ کې پاکستان ته د خطر پر احتمال غونډه وکړه. آیا پاکستان په افغانستان کې له دا ډول خونړیو حملو وروسته چې افغان امنیتي چارواکو یې د وروستۍ مسؤولیت د آی اس آی په مرسته په حقاني شبکې اچولی، په رښتیا غچ اخیستونکو حملو ته اندېښنه لري؟
دغه بیانیې نه داسې ښکاري چې کله چې هم په افغانستان کې برید وشي، پاکستان یو دوه دوره ردار احساس کوي.
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران په پارلمان او د امام خمیني پر مقبرې د نننۍ وسلوالو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. دا لومړی ځل دی چې داعش په ایران کې د حملو مسؤلیت اخلي. هغه ډلې چې یو شمېر څېړونکو وایي په دې هیواد کې د خلکو د جلب و جذب هڅې پیل کړې. له بلې خوا د دې ډلې یو قومندان بیا په افغانستان او پاکستان کې دغه ډلې په مشرتابه کې د اختلافاتو د زیاتوالي خبره کړې ده. د ازادي راډیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر غړي په وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغان ولسمشر له غوښتنې سره سم د سولې خبرو ته کینی، ځکه دا د ملت غوښتنه ده. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان باید له دې فرصت نه استفاده وکړي او د سولې پروسې ته لبیک ووایي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم که څه هم سوله جدي اړتیا بولي، خو وایي چې د سولې پروسې لپاره د ولسمشر له لوري وسلوالو طالبانو ته وخت تاکل خیده سولې په بهیر ناوړه غیز وکړي. نور جزئیات دې رحمت الله افغان پر پور کوي.
د سولې علي شورا یو شمېر غړي د سولې پاړه د ولسمشر د سرګندونو د ملاتړ ترڅنګ له وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غواړي چې د فرصت نه په استفادې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته ځان چمتو کړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسلوال طالبان سولې ته تمایل ښیي، نو د ولسمشر له خبرې سره سم حکومت حاضر دی چې په کابل کې د دفتر د پرانستلو اجازه هم ورکړي.
دا چې طالبان کې د سولې پروسې ته تمایل وښیي، دفتر هم خلاصولی شي، نمایندګي هم ترلاسه کولی شي، او طالبان باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي. او د دې پیشنهاد دا د ملت پیشنهاد دی، دا د ملکت پیشنهاد دی. په دې کې طالبانو خیر دی، په دې کې د افغانانو خیر دی. موږ د دې پیشنهاد حمایت کوو او له طالبانو رون څخه غواړو چې هغوی په شکل د اشکارو چې کېږي د سولې د پروسې سره خپله
د کابل پروسې په غونډه کې چې پکې د 22 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه، په دې بحث وشو چې له کومو لارو جګړې ته د پایتخت کې ښودل کېدای شي. افغان ولسمشر په دې کانفرانس کې وویل که وسلوال طالبان د سولې پروسه کې شاملېدو ته لیوالتیا لري، نو دی ورته د دفتر د خلاصېدو اجازه ورکولو لپاره چمتو دی. ښاغلی غنی په ټینګار وویل چې دا د وسلوالو طالبانو لپاره د سولې وروستی چانس دی، دا فرصت به تل نه وي. خود چارو یو شمیر کارپوهان بیا وای د سولې پروسې لپاره د ولسمشر لالوري وسلوالو طالبانو ته وخت ټاکل د سولې په بهیر ناوړه اغیز کوي. د دغه کارپوهانو لړلې نظر محمد مطمئن ازادي رادیو ته وویل د ولسمشر دا ډول څرګندونې د سولې په اړه شکونه زیاتوي.
سولی کانفرنس نه یو ورځ مخکې د شپې د سولی عالی شورا لپاره رئیس په بیړني ډول باندې ټاکل او بیا دغه سی بیان زه فکر کوم د سولی په اړه باندې شکونه زیاتی په دغه سی وختونو کې دغه سی ګوت څنډنه د سولی لپاره منفي تاثیرات لري.
د دې وړاندې پخوانی ولسمشر حمید کرزی او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په ور ور له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولی خبرو ته ځان چمتو کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دوی غوښتنو ته څرګند ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر سپای وای دا چې د سولی پروسه اوږدمهاله ده او ځینې کسان یو او ځینې بل وخت ورته لیوالتیا ښیي، نو افغان حکومت باید ورته وخت مشخص نه کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقی بیا وایي چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې باید د سولې په اړه افغان ولسمشر د افغانستان حکومت ښکاره دریځ څرګند کړي. ښاغلی رفیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر د وروستي دریځ هرکلی وکړ او وی ویل چې وسلوال طالبان هغه وسلوال طالبان چې سوله غواړي باید سولې ته چمتو شي او هغوی چې د سولې په بهیر کې افغان چارواکي ښکیل دي باید په دې برخه کې خپلې هلې ځلې له دې زیاتې ګړندۍ کړي. د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی له ښاغلي رفیقي سره مرکه کړې او په سر کې د افغان ولسمشر وروستي غوښتنې په اړه د سولې په اړه ترې پوښتلي.
رئیس جمهور مجبور دی د افغانستان حالات تصویر دي چې د کابل خونړۍ پیښې ولیدلې او د استخباراتو کړي دي کې لاس ته دي په دې کې شک نشته. نو د داسې څرګندونې بالاخره د رئیس جمهور د خولې څخه باید ولس اورېدلې وای، باید دوستانه اورېدلې وای. د بهرنیو استخباراتو کړیالي په افغانستان کې امینه وای. نو د رئیس جمهور د افغانستان د حکومت یو ثابت دریس ډیره مهمه خبره
کچیرې په دې لړ مهاله کې وسلوال مخالفان سولې ته حاضر نشي او د ولسمشر دغه ډول فشارونه، آیا هغه یو شمیر وسلوال چې غواړي سولې بهیر سره یو ځای شي هغه نه نهیلي کوي؟
تر اوسه پورې موږ داسې نشي نشانې نه دي لیدلي چې څوک د سولې پروسې ته داخلیږي او څوک. خو د افغانستان غمیزه د هغه وخت چې جنګونه شروع دي تر اوسه پورې موږ هیڅ نه دستاور غیر د حزب اسلامي د توافقنامې څخه موږ بل هیڅ دستاور نه لرو. نو په دې خاطر باندې موږ هیڅ نه امید ولري چې څوک حاضر دي څوک نه. دا څوک بیلي چې دا کړي حاضر نه ده او دا کړي حاضر نه ده. په مجلس افغانستان جنگ د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي موضوع ده چې د خلکو سره ژوند اخلي او موږ د تیرې هفتې فاجعه شهیدان اوسي. نو په دې خاطر باندې هر څنګهونه چې کیږي په جدي توګه باید د ولس غوښتنه ده چې ولسمشر او د افغانستان حکومت باید خپل واضح دریځ ښکاره کړي چې دوی د سولې په اعتبار باندې څنګه فکر او د پرون ناسته شروع ده یو لوی هدف لپاره ده. او زه امیدوار یم هر ناسته هر څوک په هر وخت کې چې د افغانستان د سولې باید کې موږ باید هرکلی وکړو.
آیا ولسمشر غنی کومې خبرې چې پرون وکړې، آیا دا د خپلې خبرې وې کنه د نړیوالو د خوا او ځینو کړیو د خوا د فشارونه دی ور باندې تر سو پر وسلوالو مخالفانو باندې فشار راوستل شي؟
زه فکر کوم د افغانستان د خلکو عامه ذهنیت دا فشار ور دی پر رئیس جمهور باندې چې دی باید تاسو دی. زه فکر نه کوم کده بینلی استخبارات یا د بینلی شکیلو زی دخل کسانو خوا څخه دا فشار وي. دا په فشارونو په خوا به او اوس د افغانستان حالات داسې دي چې دوی مجبور دي او دا دریځ فوق العاده دی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقی و چې د سولې په اړه د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاغ په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
په کابل کې نن د شپږمې ورځې لپاره د اعتراضونو لړۍ دوام لري او اعتراض کوونکو هم د اعتراضونو لمن د ښار ځینو نورو سیمو ته غځولې ده. د کابل په 50 سیمو کې اعتراض کوونکو د تحسن خیمې درولې او ټینګار کوي چې که غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراضونه به پراخ کړي. د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس د کابل په خار کې د اعتراض کوونکو زینو خیمو ته ورغلی او دغه رپورټی راسته ولې ده.
په کابل کې د تیرې چهارشنبه ورځې د خونړې پیښې وروسته اعتراضونه شپږمې ورځې ته وغځېدل. خو په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې اعتراض کوونکي باید خپل د تحسن خیمې په داسې سیمو کې ودروي چې د لارو د بندش او دوی ته د ستونزو سبب ونه ګرځي.
دې نه دا غوښتنه لرم چې څه زموږ په فایده کې وي، د ملک د ملت په فایده کې وي، هغه د پاره د توجه وکړي، نه چې دا لارې بندې په عذاب شي یا خلک شي یا ستونزې زیاتې شي. دې د پاره شیر خان
بلې آزادۍ راډیو منګل دې کسان نه چې د لارې بند کړي خلکو ته مشکلات خلق کړي. خواهش هم دا ده چې خلکو ته مشکلات پیښ نه کړي.
خلک چې دا مظاهره کوي دا باید داسې وخت کې وشي چې نور عوامو ته تکلیف ونه رسیږي، ضرر ونه رسیږي. اوس خپل عین دا هغه میدان چارای نه روان یم، دې پورې پیدر عالم دا ټول خلک داسې څوک ماشومان دي، زنانه دي، مریضان دي، تکلیف دي خلکو ته.
دا د کابل د کارتې پروان سیمه ده. دلته هم اعتراض کوونکو د تحسن یو خیمه درولې ده. دوی وایي چې غوښتنې مشروع دي او حکومت باید د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
و ما تصمیم داریم که اگر حکومت به خواسته های منطقی ما تمکین نکند و پاسخ ندهد، ما به عملکردهای خود ادامه میدیم و وسط و دامنه این تحسن خیمه ها گسترده و گسترده میشود.
باید وضعیت تغییر کنه. 1% عملی نشد. چرا؟ چقدر تروریسم پرستاره میشن؟
دا د کابل د نړیوال هوایی ډګر عمومي سړک دی. دلته هم د تحسن خیمه وهل شوې ده. د دې ځای اعتراض کوونکي هم خپل غوښتنې مشروع بولي او وایي تر هغې چې غوښتنې نه وي منل شوي خپلو اعتراضونو ته بل لا پراختیا ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د اعتراض کوونکو د غوښتنو په اړه مو واورید چې نن د دوی اعتراض شپږمې ورځې ته غځېدلی. د دوی اعتراضونه هم د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې له خونړۍ حملې وروسته پیل شوي. دوی وایي چې افغان امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي او نشي کولی چې دا ډول حملو مخه ونیسي. هغه حملې چې پاکستان د پوځي مشران پرون دې ته اڅولي وو چې بیړنۍ غونډه کې له دغې حملې وروسته پاکستان ته د احتمالي خطر په اړه غونډه وکړي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي پاکستان فکر کوي چې ممکن د کابل د حملې بدل ورڅخه واخیستل شي، خو ځینې نور بیا وایي چې پاکستان غواړي چې ځان هم د تروریزم قرباني وښيي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د کابل د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته د پاکستان د پوځ قومندانانو پرون سه شنبه په راولپنډۍ کې غونډه وکړه او د دې حملې په نتیجه کې پاکستان ته د ګواښونو او پر پاکستان د افغانستان د تورونو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ قومندانانو د سیمې د سولې او ثبات د ملاتړ پر دوام د ټینګار ترڅنګ د خپلې خاورې پر ضد د هر راز ګواښ په وړاندې د دفاع لپاره پر خپلې ارادې ټینګار کړی دی. په خبر پاڼې کې نه دی ویل شوی چې د پاکستان خاورې ته د چا له لوري ګواښ پیښ دی، خو ظاهرنې اشاره افغانستان ته وه. د سیاسي چارو افغان کارپوه د پوهنتون استاد علي اميري د پاکستان اندېښنه حقيقي نه بولي. دی وایي که پاکستان دا ډول ویره لرلی باید له افغانستان سره د تروریزم په مخنیوي کې رښتونې همکاري کړې وای. که دوی په رښتیا اندېښمن وي چې دا خطرناکې نتیجې لري، د لوبې شیوه بدلولی شي، پر یوې ډیپلوماتیکې لوبې یې واړوي او له افغانستانه خپلې غوښتنې شفافې وکړي. د په عین حال کې ویل چې پاکستان په دې ډول څرګندونو غواړي چې عمومي افکار په تېره بیا د نړیوالو افکار د هغو حملو په وړاندې منحرف کړي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې کوي. په لندن کې مش ژورنالیست او تحلیلګر سمی یوسفزای بیا باور لري چې په افغانستان کې د پاکستان په وړاندې عمومي بدبینی او په نتیجه کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دوو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو احتمال ممکن د پاکستان اندېښنه پارولې وي. ده د پاکستان د اندېښنو په اړه زیاته کړه.
دغه بیانیې نه داسې ښکاري چې کله چې په افغانستان کې برید وشي پاکستان یو دوه ډوله ډار احساس کوي. یو د خپل خلکو ته دا وایي چې په افغانستان کې برید وشي دیونه وروسته په پاکستان کې هم یو برید کیږي یا تروریستي عمل کیږي. دوی دا فکر کوي چې دا دغه بریدونو عکس العمل ده چې پاکستان تحریک طالبان یا د جمعیت الاحرار یا د دوی په وینا په افغانستان کې ځینې کلی دي چې هغه د هند سره تعلق لري د غوله لارې ترسره کیږي. دویم زما په خاطر ټول عمده کار استاد چې د افغانانو هغه د صبر کاسه کمزوري شوې ده. هغه افغانان چې عام افغانان دي هغوی خپل هغه عکس العمل د نفرت په شکل کې ښیي په میډیا کې ښیي په سوشل میډیا کې ښیي. خو هغه ځواکونه چې د افغانستان او پاکستان په پولو کې یو بل ته مخامخ پراته دي هغوی بیا عکس العمل تر دې هم جدي وي.
په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پوځ د قوماندې اصلي مرکز دی، د دغه هیواد د قولي اردوګانو د قوماندانانو په غونډه کې د کابل د تیرې اونۍ له تروریستي بریده وروسته وضعیت ته په کتو د سیمې پر حالاتو غور وشو او د افغانستان له خلکو او امنیتي ځواکونو سره چې خپلوان یې په دې پیښه کې له لاسه ورکړي پیوستون څرګند شو. د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې په حمله کې چې د یوه ټانکر په وسیله وشو تر 150 زیات کسان ووژل شول او تر 300 ډیر نور ژوبل شول. د پاکستان د قولي اردوګانو قومندانانو په خپل غونډه کې شمنه وکړه چې د تروریزم او افراطیت پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره همکاري او مرسته کوي. دوی په عین حال کې ویلي چې افغانستان دې پر پاکستان د تورونو د پوري کولو پر ځای خپلو چارو ته پام واړوي او خپلې حقیقي ستونزې دې تشخیص کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د کابل د چهارشنبې د ورځې برید په پاکستان کې میشتې حقانی شبکې د ISI په مرسته کړی و.
د کابل د پوځي مشرانو د تیرې ورځې د غونډې په باب مو واوریدل چې پاکستان ته د احتمالي د حملو د خطر په باب بیړنۍ غونډه رابللې وه. د افغانستان په بل ګاونډ ایران کې بیا د ایران په پارلمان او د دې هیواد د اسلامي نظام د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبره د وسلوالو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلیا داعش په غاړه اخیستی دی. دا لومړی ځل دی چې داعش په ایران کې د حملو مسؤلیت اخلي. ځینې څیړونکي وایي چې دې ډلې په وروستیو کې په ایران کې د خلکو د جلب جذب هڅې هم پیل کړې دي. لومړی به د نننیو بریدونو په اړه د ملالی بشیر رپورټ واورو.
داعش سخت دریځ ډلې په شیعه اکثریت ایران کې د چهارشنبې په ورځ د دوو جلا حملو مسؤلیت ومانه. د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش سره اړوندې اعماق خبري اژانس دا خبره کړې ده. وسلوالو او ځانمرګ بریدګرو د چهارشنبې په ورځ د ایران پر پارلمان او د دغه هیواد د اسلامي انقلاب پیلوونکي آیت الله روح الله خمینی پر مقبره حمله وکړه. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې لږ تر لږ درې حمله کوونکو د خمینی پر مقبره حمله وکړه او پر زیارت کوونکو یې ډزې پیل کړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی دی چې دوه امنیتي ګارد وژل سوي او تر ډیر شو زیات کسان ټپیان سوي دي. دولتي رسنیو د تهران د والی حسین هاشمی له قول لیکلي چې یو حمله کوونکی ځانمرګي بریدګر وو او یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو او یو بل حمله کوونکی ونیول سو. هاشمی وویل چې پر مقبره په دغه حمله کې د مقبره یو کارکونکی ووژل سو او نور ټپیان دي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دوه حمله کوونکي نیول سوي دي. په همدې حال کې د ایران په پارلمان کې هم ډزې سوي دي او په تهران کې د پارلمان وکیل الیاس حضرتی ویلي چې حمله کوونکي درې وو، دوه کلانشنکوفونه او یو توفنګچه ورسره وه. د تهران یو اوسیدونکی په پارلمان د حملې په اړه وایي روختون ته ولاړم، له درو څخه تر 15 دقیقو پورې مې د ډزو ژغونه واورېدل او وروسته امنیتي ځواکونه راغلل. روختون یې وتاړه. دا کار دښمنانو کوي. د ځینو راپورونو پر اساس د چهارشنبې د ورځې په حملو کې 10 کسان ټپیان سوي دي او 9 نور ژوبل دي. ویل کېږي پر پارلمان حملې تر ډیره دوام وکړ. په پارلمان کې د نشټې پر مهال یو حمله کوونکی په څلورم منزل کې ځانمرګي برید کړی دی. تسنیم خبری اژانس راپور ورکوي چې په پارلمان کې څلور کسان برمتنی ولسیوي وو او یو امنیتي ساتونکی وژل سوی دی. پر پارلمان او د خمینی پر مقبره حمله پر یو محل سوی او ویل کېږي شایي سره هماهنګي سوی وي. د ایران استخباراتي ادارې ویلي چې دغه حمله تروریستانو کړې ده.
وروستی راپور نوایي چې په دغه دو حملو کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلیا داعش په غاړه اخیستی ټول 12 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې څلور یې هم حمله کوونکي اخودل شوي، دو حملې شوي، یو یې هم په پارلمان او بل هم د آیت الله روح الله خمینی پر مقبره. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. یو شمېر څېړونکي وایي چې د اسلامي دولت ډلیا داعش په وروستیو کې په ایران کې د خلکو د جلب جذب پروسه چټکه کړې ده. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې تحقیق راپور وړاندې کوي.
داعش یا اسلامی دولت ډله په فارسی ژبه ایرانیانو ته د جلب او جذب پیغامونه ورکوي. دا خبره زینو څیړونکو ازادي رادیو ته کړې ده. د دغو څیړونکو له ډلې یو هم چارلی وینټر دی چې اوس وخت د رادیکلایزیشن یا افراطګرایي او سیاسي شخړو د مطالعاتو له مرکز سره د مشر څیړندوی دنده مخته وړي. داعش ډلې په تیر مارچ کې یوه ویډیو خپره کړه او په فارسی ژبه یې د ایران اقلیت سنی مذهبه خلک د اکثر شیعه دولت پر ضد د پورته کېدو لپاره وهڅول. ایرانی چارواکو دا ویډیو خوشي خبر یاد کړی او وی ویل چې د ډلې په عراق او سوریه کې د خپل سختو تلفاتو د پټولو لپاره دا کار پیل کړی دی. ایران په تیرو شپږو کلونو کې لږونه پوځي سلاکاران او زرګونه داوطلب جنگیالي سوریه ته لیږلي څو د اسلامي دولت ډلې نور مخالفینو د امریکا او ترکیې لملاتړ برخمنو مخالفو ډلو پر ضد د بشار اسد د رژیم ملا وتړي. ایران په سیمه کې د بشار اسد د رژیم سرسخت پلوی ده. داعش ډله د خپلو بیانونو فارسی ترجمه هم خپروي. دا ډله د رومیا په نوم یو آنلاین مجله لري چې خپل اظهارات پکې خپروي. د افراطیت او سیاسي شخړو د مطالعاتو سرڅېړونکی چارلی وینټر وایي داعش ډلې دا ځل یو لیکنه په خپل آنلاین رومیا مجله کې په فارسی ژبه هم خپره کړې ده. چارلی وینټر وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپلو منتخبو مقالو فارسی ژباړه هم نشروي، خو دا لومړی ځل دی چې په خپل رومیا مجله کې فارسی لیکنه کړیدا او دا مسله دی وی تر سره شوی قضیه منطقي جریان پډاګه کوي. خغلی وینټر دا یادونه هم کوي چې داعش ډلې له 2015 کال راهیسې فارسی لیکنی او د ویډیوګانو عنوانونه په فارسی ژبه خبره کړی دي. د افراطیت او سیاسي شخړو د مطالعاتو د مرکز سرڅېړونکو چارلی وینټر دا وایي د داعش ډلې په انلاین رومیا مجله کې د تاریخوالي د هڅونی خبرې خبري شوې او دا چې څنګه خلک په چړو وژل شي. خو د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ویلي د ایران د حکومت هڅه داعش دله پدې کې پاتې راولي چې د ایران خاورې ته داخل شي. نورو ایرانی چارواکو هم خبرداري ورکړي چې داعش جنگیالي د ایران د سرحدونو په 30 کیلومتره کې هم ولیدل شي، په وړاندې به سخت اقدامات وشي. داعش ډله د افراطی سلفي سنی مذهبي پیروي کوي او په عراق او سوریه کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راوستیم. همدې مسلې ته په اشاره د کرکېش نړیوال ګروپ یو مخکخ ایرانی څیړندوی علي وایز وایي سلفیزم او ایرانی فرهنګ د اوبو او تیلو په څیر دی، نه سره ګډیږي. تاریخجن افراطیت تر ډیره د بې ثباتۍ زیږنده ده او ډیر افراطیت په ډاګه کوي. هیڅ داسې شرایط په ایران کې چې ثابت دی او هم قوي دولت لري د تطبیق وړ نه دي.
به هم د دایښ په موضوع کې تم کې ګوري دایښ یو قومندان بیا په افغانستان او پاکستان کې دغه ډلې په مشرتابه کې د اختلافاتو د زیاتوالي خبره کړې ده. جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورت کې
په هغه لیک چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ولور پوری قومندان لخوا لیکل سوی راغلی چې په افغانستان او پاکستان کې د دغه ډلې ترمنځ د قدرت پر سر ستونزې ډېرې سوي دي. په دې لیک راغلی چې په ځانګړي ډول اختلافات د دغه ډلې د ازبک او پاکستاني غړو ترمنځ دي چې ازبکان وایي د داعش پاکستاني غړي د هغه واد استخباراتي کړي، یعنی ISI ته نږدې سوي دي. داعش وسلوال په 2014 کال کې په دې سیمه کې راپورته سو او د خراسان امارات په نوم خپل موجودیت اعلان کړ. دغه لیک د داعش ډلې د یو نیول سوي غړي څخه ترلاسه سوی دی چې بیا اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ورسید. لیک د ماویه ازبکستاني لخوا لاسلیک سوی دی چې د عبدالحسیب تر وژل کېدو وروسته د دې سیمې د مشرتابه ادا کوي. عبدالحسیب د روان کال په اپریل کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شو. ماویه ازبکستاني دا ردوي چې د حسیب تر مرګ وروسته د شیخ اسلم فاروقي په نوم یو بل کس په دې سیمه کې د داعش وسلوالو مشري کړې وي. ماویه ازبکستاني د دغو تبلیغاتو تر شا د پاکستان د استخباراتو لاس پولې. په دې لیک کې ماویه ازبکستاني وایي حتی که دا معلومات سم هم وي، بیا هم د پاکستان استخباراتي اداره ISI تر شا ده چې موږ دا نه منو، ځکه د خدای او د هغه د دین لپاره جنګیږو. په دغه لیک کې همدارز ماویه ازبکستاني هغو کسانو ته چې د استخباراتي سازمانونو کافران او فریبکاران بللي دي خبرداري ورکړي چې د پردې تر شا عمل کوي. د منځنۍ آسیا او افغانستان داعش وسلوال غوړي د دې ډلې مشري له پاکستانیانو واخلي. که څه هم حافظ سید چې په افغانستان کې د داعش ډلې بنسټ ایښودونکی و، د پاکستان یو قبایلي وګړی و چې د 2014 کال په جولای کې د یو بی پلوټ الوتکې په بمباری کې وژل شو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکي داسې ښکاري د پاکستان په قبایلي سیمو کې د داعش وسلوالو تر وروستۍ غونډې وروسته چې شاوخوا 40 قومندانانو ګډون پکې کړی و، د دوو کسانو په خبره چې د دغو غونډو له جزئیاتو خبر ول، په سیمه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ واټن ډېر سوی دی.
د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اندرته خبرو.
سانا هیلت امریکایي کمپنۍ داسې عینکې جوړې کړې چې که پر سترګو یې کړئ نو لس دقیقې وروسته خوب دروړي. سانا هیلت کمپنۍ د دغو عینکو کارونکو ته ژمنه ورکړې چې یوازې په لس دقیقو کې خوب وروړي. دا عینکې یوازې د رڼا مخه نه نیسي. سانا عینکې چې د هیډسیټ په شان دي په مازغو کې داسې ماډلونه جوړوي چې د طبیعي خوب په مهال په مازغو کې رامنځته کیږي. په دې ډول دا سیستم ژور خوب د انسان په ذهن کې تلقینوي او بې خوبي له منځه وړي. سانا هیلت کمپنۍ اوس پر ورزشکارانو دا عینکې تجربه کوي او هیله لري چې د هغو خلکو ستونزې به کمې کړي چې ښه خوب نه ورځي.
له اسمت سروان څخه مو واورېدل. زما بل همکار صفي الله ستانی زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ارګانونه موظف کړي چې لغیر مسؤوله وسلوالو کسانو د وسلو راټولولو لپاره پلان جوړه او عملی کړي. افغان ولسمشر په داسې حال کې لغیر مسؤوله وسلوالو د وسلو پر راټولولو ټینګار کړی چې د چارواکو په خبره په کابل کې په وروستۍ مظاهره کې له یو شمېر غیر مسؤوله کسانو سره وسلې لیدل شوې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د بلخ د والی وروستۍ څرګندونې د حکومت په تصامیمو تاثیر نه لري. د بلخ والی عطا محمد نور د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني هغه غوښتنې تصدیق کړي چې د ملي امنیت د سلاکار په شمول امنیتي چارواکي له دندو لیرې شي. د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین وایي تېره ورځ د افغان ګډو او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. په ایران کې نن په دوو بیلابیلو انتحاري حملو او ډزو کې اته ایرانیان وژل شوي دي. څلور حمله کوونکي هم وژل شوي دي. لومړی انتحاري حمله د روح الله خمینی په مقبره کې وشوه. دویمه د ایران د پارلمان په ودانۍ کې شوې ده. او د قزاقستان په الماتا ښار کې یوې محکمې یو بهر میشته قزاق پنګوال مختار ابلیزایف چې له رژیم سره سیاسي مخالفت لري د هغه په غیاب کې په شل کاله بند محکوم کړ.
مرزی احمد زی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزې لیگ سیالۍ د پیل نیټه لا تر اوسه نه ده معلومه. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه وځي به بنسټ وبللې چې د کورنی کرکټ د غسترې سوداګریزي سیالۍ د جولای میاشتې پر ځای په سپتمبر کې ترسره کیږي. خاغلی مشال وایي چې د شپږیزې لیگ د سیالۍ د مهالویش په اړه تر دې دمه هیڅ راز پریکړه نه ده شوې. دی وایي د کرکټ د ملي لوبډلې د سیالۍ له مهالویش او د کابل هوا ته په کتو به د دغو سیالیو د نیټې په اړه پریکړه وکړي. له دې وړاندې یو شمېر رسنۍ راپور ورکړی و چې د شپږیزې لیگ سیالۍ د نامعلوم لامل له امله ځنډول شوې. وړاندې افغان کرکټ بورډ ویلي و چې دغه سترې سیالۍ د راتلونکي جولای میاشت کې په کابل کې ترسره کیږي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مالدیف ملي لوبډلې ته په یو دوستانه سیالۍ کې ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې تېره شپه په دوبۍ کې ترسره شوه دوه دیو په وړاندې افغان لوبډلې وګټله. د افغانستان له لورې حسن امین او امید پوپلزی ګولونه ووهل. په پام کې ده د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د راتلونکي سه شنبې په ورځ د کمبودیا د فوټبال له ټیم سره لوبه وکړي. دغه لوبه د کابل پر وخت نه ماسپښین پر درې نیم بجو پیلېږي. د اسیا هیوادونو د جام د مقدماتي لوبو په لړ کې افغانستان له کمبودیا، اردن او ویتنام سره په یو ګروپ کې لوبې کوي. د افغانستان د پارا اولمپیک د لامبو وهنې د برخې افغان لوبغاړي عباس کریمی د امریکا د فلوریدا په سیالیو کې د سپینو زرو دوه او د سرو زرو یو مډال ترلاسه کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مرسل قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کریمی به تر راتلونکو دوو ورځو په نړیوالو سیالیو کې د لر پیدا کولو په هدف د انډیانا په سیالۍ کې ګډون وکړي. افغان لامبو وهونکي عباس کریمی تر دې وړاندې د ترکیې د معلولینو د لامبو وهلو په سیالۍ کې تلولی خپل کړی و. د سپورتي خبرونو پای
او مخله دې چې ازادي رادیو دو ځانګړو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل په کابل کې نن شپږم ورځ ده چې د مظاهرو بهیر دوام لري. د مظاهرو دغه لړۍ هم د کابل یو شمېر نور سیمو ته غزول شوی. مظاهره کوونکي څه غواړي؟
د
دینه دا غشتنه لرم چې څه مونږ په فائدہ کې وي د ملک د ملت په فائدہ کې وي هغه د بارے د توجه کی نه چې د لارې باندې په عذاب شي خلک سي استوند زیات شي دې د بارے
نوم دې چیرې
شیر خان
بلې آزادۍ رادیو مونږ له دې کسان نه چې د لارې باندې کړي خلکو ته مشکلات خلق کړي خواهش امداد چې خلکو ته مشکلات پیښنی کی که خیمه وای خیمه د تاسو وای په یو غاره په یو سرک مینس کے دن وہی خل کو تکلیف نہ پیخی لدی شان نہ چین جڑی گی ٹور بات لاسن سریا کو خپل وطن آباد کو او خل کو تم مشکلات پیخنے کو نوم احمد شاہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان ذوالفقار دے دا جلال آباد تو سیدن کے ما دا خلق چ دا مظاہرے کئی دا بای دس وقت کی وشی چ نور عوام تا تکلیف نہ رسی گی ضرر نہ رسی گی وز خپل آئیں دا میدان چرائی نہ روان دی جب پر پیدر عالم دا ٹول خلق دسی چوک معشومان دی زنانا دی مریضان دی تکلیف دے خلق تا دس جا کے مظاہرہ ہو کہ عوام خلق تا تکلیف نہ رسی نم ذوالفقار دے
بلې و امور دل د کابل د توتن خاریانو نظرونه او غوښتنې البته له مظاهره چیانو دوی وایي چې مظاهره چیان باید لارې او ګودرې بندې نه کړي مظاهره چیان بیا وایي چې افغان امنیتي چارواکي د امنیت په تامین کې پاتې راغلي او باید استعفا ورکړي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو د پروګرام یلممو د افغان استاند بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیرتی سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس
سیرت صاحب لکه څنګه چې د بشری حقوقونو څخه یو حق حق مالکیت کپدی عرب ردونکو ته معلومات ورکړي
بسم الله الرحمن الرحیم لمړی تاسو ته استاذ محترم اداري ته د افغانستان ټول زوړدلی ملت خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشری حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت کما ته لنډه لګې اجازه راکړي د شری له لحاظه او د شری نصوصو په اړه چې د ته مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي هغه ته لنډ اشاره وکم الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خود لیدای د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی د قرض د ارث او داس نور مختلفو تعبیرو باندې قران کریم ذکر اصل مال هدف دی ولی په مختلفو الفاظ او تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري خو به هم په اصل کې څګور اشاره ټول مال ته ده چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی ز پلان ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و اوس نوم له ذهن وته د تقریبا د شپږ سو شاوخوا باغ درلود چې کله د انفاق او د صدقې خبره واورېده د خپل باغ خرڅ کړي او د میرمن په باغ کې و هغه ته ناری کړ چې ته له باغ راووزه دغه ماشوم په لاس کې دوه خرماو یو پخله کې اوله نو د میرمن له سره کې چې د خرما له لاس وسه له خلر چې اوس دا باغ زمونږ نه سو دا باغ دی الله سو په دې نصوص او استناد باندې حق مالکیت زمونږ اساس په مبین دین د اسلام کې اولادین مخ کې هم په نور ادیانو کې و بیا زمونږ اساس په ملي وثیقه کې په څلوختم ماده کې حق مالکیت راغلی د نړیوال اعلامیه په نصوص کې هم دا راغلی دی حق مالکیت او د نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت پر رابطه باندې ذکر شوی دی نو دینه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس نړیوال اعلامیه په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري چې هغه منقول یا غیر منقول
سیرت صاحب کپدی اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتېږي
خصوصا د تاسو اشاره وکړه حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند ثابتېږي چې سکل الله تعالی د مور پر رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکی او سکل غزوندای کی هغه مراحل زنده غوړم چون برنامه از موږ اساس وخت ډیر کم دی چې په اړه باندې اشاره وکم دوستانو ته. نو سکل جنین کې روح پوسو د ملائکه له طرفه همدغه جنین د همغه وخت نه مالک دی حق کیږي چې تر وو پورې وفات نسی. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو حق سلب کیږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو حق د ده نه سلبیږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدی چې ستاسو سوال وسی لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره کړه پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې څه په دنیا په سر کې هغه که نر وي که ښځه وي که ماشوم وي که سپینګیری وي حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي، که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړی چې د مال واخلي دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ استاسې د شریعت له لحاظه او زموږ استاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو له دغه خبره داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم نر ښځه لیونی سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري، او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نه سي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نه سي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چاته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونو ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و چې اصل اشاره مالکیت ده، لکه چې ما مخکې وویل دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولې مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد ونه لري ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه زویل فروز دی نسب والا دی عصبیت ورتغه کی کنه، چې هغه ته بیا زموږ اساس په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کی چې باید څوک دته حقتر نزدېتر او اولادتر دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ور باندې. چون بحث د موضوع د ارث ډیره زیاته ده، اساس برنامه کې امیدوار یم چې زموږ اساس اوریدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دی نه وروسته چې کله دین و دی قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چې هغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاس وانه یا په لاس وانه.
وبنلرو موږ حکومت خیښ لرو چې موږ وبو بندوبست
پر رسمي
بیکرچ محکمې لخوا. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري
لکه څنګه چې مامه اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار والا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبوسیت نه مخکې د دې د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق ته دی خوځي چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې یعنی مخکې دی ورکي او څه دی وروسته ورکي. دا یو غټ حق دی. حق د میراث دی، حق د نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته، ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق له باندې او ښځې کوي چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکې او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات دی.
ډیره مننه کوم.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. نن پر یوې داسې مهمې موضوع غږېدلې یو چې ښایي تاسې په اړه ډېر اورېدلی وي، او یا به دغې سیمې او زیارت ته د میلې لپاره تللي یاست، او یا به مو هم د هماغې سیمې تسپې په لاسونو کې اړولي. سندری په هیدری یاس چې په نننۍ خبرونه کې د شاه مقصود رحمت الله علیه د زیارت په تاریخ او د شاه مقصود تسبو پر ارزښت او جوړښت غږیدلیو. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او مرزی احمد زی به درته وړاندې کړی.
چیرې د شاه مقصود رحمت الله علیه له زیارت لیدنه کوو نو د کندهار ښار شمال لویدیځ شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کوو. د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمه د زیارت د لرغونتوب ګواهي ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود هغه زیارت رغېدلی دی. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حضرت ولی هوتکوی چې شمقصود د کندهار د مشاهیر څخه دی او سو پیړی وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډیر مخزونه او ډیر لیکوالو پر شمقصود علی رحمه باندې په یو نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شمقصود علی رحمه دی د غزنی د شمسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علی رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی. او نور لیکوالان بیا وایي چې دی د غزنی د شهر دی. نو دا مختلف نظرونه دي، خدای په هر صورت چې دی څوک خودغونه ویلی سو چې دی د کندهار د خاکریز پولیسوالی کې چې د کندهار ښار په 15 کیلومتر کې پرته یو غرنی ولسوالی ده، هلته دفن دی، هلته پروت د مزار دی او د یو پرهیزګار او یو د کرامات صاحب
دای وای چې د شمقصود هغه مقبره یو ځل د غوریانو له لوري سوځول شوی هم ده چې وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وای چې شمقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه آغا هم وای. دا چې نوموړی څوک خغلی انوري پاړه وای
شغه یو ستر بزرګوار او متکی او رسنده پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی. خپل خاکریز یو دره ده چې د شمقصود د غرونو او د جنوبی لړۍ د غرونو په منځ کې شمال لویدیځ خواته غځېدلې ده چې په جنوب پای کې د میوند دره مایله پرته ده. د دې ولسوالۍ یوه برخه د شمقصود په نامه یادیږي او هلته د شمقصود یا مسعود په نوم زیارت شته. د کندهار او شاوخوا خلک دته ټول په روحانیت او بزرګواري عقیده لري. یو مشهور عنعنوي میله چې په خاکریز کې ترسره کیږي هغه د شاه په زیارت کې د نوروز میله ده. هلته د کندهار په سطح د جنډۍ مراسم ترسره کیږي، جنډۍ پورته کیږي. د شاه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناست دي.
دای وای چې د شاه آغا د زیارت مریدانو ته زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدو پیسو له مخې د ژوند چاري روان دي. په همدې زیارت کې و سوري تیګه هم موجوده ده. دا چې دغه تیګې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم خغلی انوري
په شاه آغا کې یو ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده یا په اسلامي په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه آغا درویشان داسې وایي. دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه آغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنوز بیا ژر نه سره وتلی. د یو ډېر جالب حرکت یا په اصلاح باندې عکس العمل چې لري هغه دا دی چې کله ته څوک بند سي بیا دوی وایي چې حتما به توره چرګ ورته حلالوي بیا کولی سي چې راووځي. ځینې خلک بیا وایي چې یا هلته چې د ډبرې ته ورته داخل سي دا کوچنی سوری دی وایي دا خپل یو چم لري. څو ډول تعبیرونه خلک د دې څخه کوي. ته به په چم ور داخلیږي په چم به ځینې راوځي. او یو بله ډبره چې هلته د میلېوال دپاره ده هغه هم د لخشک ډبره ده چې ډېر شوی ډبره ده په ډېر تکلیف باندې څوک ورخیږي. ځینې خلک د ځان سره دوې درې ډبرې په لاس کې سپورته کوي. البته ډبرې نو د غټ وزن دا د انسان په وزن پورې اړه لري چې یو منې دوه منې درې منې.
دای زیاتوي چې د شاه آغا په زیارت کې هر مازدیګر د دغه زیارت منجوران د شاه آغا په یاد کې نغاره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري.
شاه آغا ته خلک د جمعې په ورځ په میله باندې ځي او خصوصا په دوبی کې هلته خلک د میلو دپاره ځي. د دې تر څنګ خلک شاه آغا ته په دې باندې هم متکی دي یا عقیده ورته لري. وایي چې کله یو کس پیرانان ونیسي بیا دوی هلته ورولي. وایي شاه آغا چې دی د پیرانانو ضد دی په اصلاح باندې هلته به ورځي یا به یو چرګ ورته حلالي یا به یو تور چرګ ورسره بیایي. نو د هغه شانې چې خلک بېلابېل عقیدې لري او بېلابېل فرهنګونه د شاه آغا په تړاو باندې لري.
د نوموړي په خبره چې د پسرلي په راتګ سره د شاه آغا په زیارت کې جنډه هم پورته کیږي او یوه ډیره پرجوشه میله هم پکې ترسره کیږي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حضرت ولی هوتک بیا زیاتوي چې د شاه مقصود هغه د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغه غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصودی تسبیح ترې جوړیږي.
خو هر هیواد خپل ځان ته مختلف فرهنګونه او مختلف دودونه لري او د دې ترڅنګ زموږ ځینې عنعنات او زموږ ځینې کلتورونه دا ښیي چې تسبیح خپل د افغانانو بالخصوص د کندهاریانو د کلتور یو برخه ګرځېدلې ده. نو شاه مقصودی هغه ډبره ده چې ډېر په نړیوال بازار کې ډېر ارزښت لري، یو ډېر بهترینه ډبره ده. نو دا چې د شاه مقصود علی رحمه هلته دفن دی او هلته یو غر دی، بیا د غره څخه یو ځینې ډبرې دي چې د دې څخه بیا تسبیح جوړیږي. نو دا خپله د شاه مقصودی ډبره د ده چې هلته مزار دی، نو دغه تسبیح هم په ده په دغه نامه یادیږي.
دا یې زیاتوي چې شاه مقصودی ډبرې د همدغه زیارت درویشان راوباسي او په ډېرې خوارۍ سره ترې تسبیح جوړوي او د دغو تسبو ځانګړنه دا ده چې ټولې لاسي جوړیږي. د کندهار اوسیدونکی جنرال حمدالله نازک چې په لاسو کې د شاه مقصودی ډبرو تسبیح دي د دغو ډبرو په اړه وایي:
بلې، و د اوس هم په لاس کې مې شاه مقصودی ډبره ده. رښتیا هم دا د دو دانانی او کلتور لمخ سخوم دا ډبره وستا سی یو شکل نیولې دی چې هغه په خپل یو شایست یا یو ښکلا مورکی یو او دوه موږ اوریدلې دي چې د دغه ډبره په لاس کې درلودل د زړه د پاره ډیر داسې دغه سوي چې هغه کسان چې د زړه تکلیف لري یا چورت فکر بې ځایه سره ځي، په لاس کې د دې ډبره درلودل په خپل تاثیرات لري. او د اسلام د نگاه څخه د تسبو په لاس کې درلودل او پر هغه باندې درود ویل او پر هغه باندې د خدای تعالی او نمونه یادول د زکه دال ضروری او لازم شی دی. خو د دې ډبرې په لاس کې درلودل څو شان دي چې ما مخکې درته ویل، په دا خاطر باندې ډیر خلک استعمالوي.
دی وایي چې د شاه مقصودی ډبرو څخه جوړې تسبیح ډیر لوړ قیمت لري، بیا هم ښاغلی نازک:
او ما خپل چې لیدلې دي چې تر یو لک افغانو ما خپل هم لیدلې دي، خو ما هم اورېدلې دي چې تر دوو لک افغانو هم ښې ډبرې شته. ځکه ډبره په دې خاطر یوازې دا نه مانا چې د شاه مقصودی ډبره ارزښت په دې خاطر هم لري، یوازې د تسبو د نگاه څخه نه، ځکه دغه ډبره د جواهرو یا هغه کوم کانونو چې موږ تاسو په مملکت کې لرو د خپل د هغو د جملې څخه یو ارزښتناکه ډبره ده، په دې کې شک نشته. د لوی کندهار په سیمه کې خصوصا کندهار کې شاه مقصود زیارت چې خلک زی او یا دغه ډبره لاسته رسی د خپل یو نوم هم لري، دی اوس نوم پیدا کړی دی، دی خپل ګراب د ارزښت ساتلی دی. په دې خاطر باندې چې یوازې دلته نه، په اروپایي ممالکو کې هم دا ډبره مالیدلې ده. دا تسبیح چې په توپه کې ځینو کسانو تر کول کېږي، امریکا او نور ممالکو کې هم سوې ده چې اوس په ټوله نړیواله شهرت لري خپله دا تسبیح.
د کندهار ولایت یو بل اوسیدونکی حاجی پیر محمد وای چې شاه مقصودی ډبرې کلیوي خو ځانګړی اصلیت لري، له بلې خوا د شاه مقصود آغا د مزار لمخه تقدس لري.
دا په دې شاه مقصودی بلل کېږي دوه شاهده لري. دا ډبره یو اصلیت دی خپل دی، یو اصلیت په شاه مقصود بابا باندې پیدا کړی دی، شالته دا پیر پروت دی، دا پیر په وایسته. او بل دا ډبره چې ده په خپل ځان کې د دانور ډبرو اصلیت لري. اصلیت یې دا دی چې دا خپل ارزښت لاسه ژر نور کوي، یعنی خوراکیږي نه او پسته ده، کلکه نه ده، ماتیږي نه. نو داسې مثال یې داسې دی لکه هغه د زرو ده، زر چې خپل اصلیت لاسه نور کوي. نو اوس دا نورې ډبرې چې ډبرې پر جان ډېرې دي، هغه چې دوه واره واړه یې په لاس کې خپل سره وجنګېږي هم ماتیږي. اما دې د ډېرو وختو څخه د شپېتو کالو پنځوسو کالو تقریبا ماته پرته ده، روسه نوې نزه ده. نو په دغه اصلیت دغه شی دی چې د خپل د کار نه څه د کارخانې څخه اصلیت لري.
د دې په خبره چې د شاه مقصودی ډبرو په نوم نورې تسبیح هم پلورل کیږي، خو تر ډېره کیفیت ټیټ دی.
اوس ډېرې ډبرې چې خرڅېږي د شاه مقصود په نامه، بعض خلک یې پیژني، بعض یې نه پیژني، بعض یې دغه ځای پیژني چې دا نه د شاه مقصودی. اده جه اصلیت په دې کې ستا هغه چې پیژني هغه ته معلومیږي چې هغه شاه مقصودی ده، هغه نه ده. بعض خلکو چې په لاس کې ورکړ ورته دا شاه مقصودی ده وایي، و ده نه پیژني. اما د دې اصلیت چې دی خپل د کارخانې د کانس د دې اصلیت دا پخوا چې و ایران ډیر خوشاله، ایران ته ډیر تللی. او دلی هم خلګي خوش لري ار سره در کندارس پښتنه وکه چې شاه مقصودی یې کني خود پاغه نعمت یا ساتل دی چې دا شاه مقصودی دی به تسبیح باید د درو سو اغوانوت نیولې بیا در زادر یو نیم لوک اغوانو کړی مخبل پاچاله ک اغوانی پاغه شنو اغوانو دوی جوړه جوړه پاچاله ک زما په خیال جواب او یاله ک مخبل الله ته پشاغه کرانی ولې چې بیا مې یو بزو شاموس د قرضی صاحب سره هغه ته مې ورکړی ده او یو مې واسو زما یو د کاکا زوی دی په جرمنی کې دی هغه سره
زد جار شمرا شدوار قندهار تزو د بابا ولی زیارت شامزار تزو ماز دیگر که شام مقصد قدر بار تزو
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه نه نه خبرونه په همدې ځای پاتریسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز مو کې لده